با وقت افغانستان است و اکنون هم صالح ساغزه خالقی در استودیو است با برنامه یک ساعته دیگر.
و می جان مرزبان ساز خیلی رضیت هم من نقدر من دوستان و در محل ده دیره بخن غارم و می دشت با اکلا و هم دوست خنده و رقل قدر من دوستان چلور بجید پا دی هیل چروغ و جور و سید دخبل کربانی سلامون آمالی پا دی اخبرونه که دار پورتاوری چه ولس مشر کرده با خبل نوی حکومت که دی داری فساد او فاسد و کسانو جلدی و بسی خو آیا پا حکومت که دی جگر مران و ریخی لمن زورلشی پا آره پراوان اخبرونه که رپورت لرو او په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې په جنوبی وزیرستان کې روان پوځي عملیات بریالي روان دي. خو تر هر څه مخته په افغانستان او نړۍ خبرونه واورو.
امریکا نن د افغانستان هوایی ځواکونو ته دوه ترانسپورتي الوتکې ورکړي. د پولیو یا ګوزند زد د واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شو. د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې 15 تنه دولتي کارکونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د خبراترو او ډیپلوماتیکو هڅو وخت په تیریدو دی. پوره خبرونه واورئ. د امریکا متحده ایالاتو 2C22 دولت ترانسپورتي الوتکه د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي. د کابل په هوایی قلو اردو کې په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وویل چې دا د هیواد د هوایی ځواکونو د پیوړی کولو لپاره اساسي ګام دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال مکریستل په دې مراسمو کې ویل چې دوی د هیواد د هوایی ځواکونو د تقویې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی دا تر راتلونکو دوو کلونو پورې اتلس دغه ډول نور الوتکې هم د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړی شي. د پولیو یا ګوزند د واکسین شپږم پړاو نن په ټول افغانستان کې پیل شو او درې ورځې به دوام وکړي. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې بعد د هیواد په سطحه له 50 کلونو څخه 2 میلیونه او ولکه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین او د ویټامین ای څاڅکي ورکړل شي. د عام روغتیا وزارت لخوا کړي سروې ښیي چې د ګوزان شپږویشت پیښې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي دي. په پام کې ده چې په دغو ولایتونو کې هم کابو 1 میلیون ماشومان په دې پړاو کې واکسین شي. د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې تیره شپه 15 تنه دولتي کارکونکي د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوي دي. د فراه والي روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د موندلو لپاره هڅې پیل شوي خو د څرګنده نه کړه چې تښتول شوو کسانو کومې ادارې سره کار کاوه. په یو بل خبر کې له فراه ولایت څخه ویل شوي چې تیره شپه په پشترود ولسوالۍ کې یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوی دی. د فراه د پوهنې رئیس عتیق الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوموړي ښوونځي کې زر تنه زده کوونکو سبق وایي. لا تر اوسه د دغو دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. او د زابل ولایت امنیتي مسؤلینو د طالبانو د ویان قاری یوسف احمدی هغه ادعا رد کړه چې ګوند نن سهار په شاه جوی ولسوالۍ کې د بم په چاودنه کې شپږ بهرني عسکر وژل دي. د زابل ولایت یو امنیتي مسؤل چې خپل نوم یې څرګند نه کړ ازادۍ راډیو ته ویل چې ازادۍ راډیو ته پیښه تایید کړه خو وی ویل چې تلفات نه لري. په عین حال کې د بلخ ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکو هم د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ماین په چاودنه کې شپږ پولیس وژل دي. د شمال زون د پولیسو د قومندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنه شوي خو یوازې د پولیسو یو رنجر موټر پکې زیانمن شوی دی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
امریکا ولسمشر باراک اوباما وی د نړیوال ټولنې لخوا د ایران د اټومي شخړې د حل په خاطر د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو هڅو لپاره وخت په تیریدو دی. اوباما دا څرګندونه نن په سنگاپور کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ او سرمشري ترڅنګ له خپل روسي سیال سره له خبرو وروسته وکړه. د روسي جمهور رئیس دیمتری مدویدیف ویل ماسکو هم له ایران سره د روانو خبرو له څرنګوالي خوښ نه دی او که د هغه په وینا خبرې اترې نتیجه ورنکړي نو د تهران د اټومي شخړې لپاره به نور ګامونه واخیستل شي. په همدې حال کې د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې مشر علاءالدین بروجردی ویلي که چېرته روسیې ایران ته د میزایلو S-300 ډوله دفاعي سیستم ورنکړي نو تهران به ډېر شر وتوانېږي چې په خپله د میزایلو یو پرمختللی دفاعي سیستم جوړ کړي. د ایران پارلمان نن د ولسمشر محمود احمدی نژاد لخوا د نوی یوشت کسیز کابینې ورستیو درې وزیرانو ته هم موافقه رای ورکړه. د کورنیو چارو پخوانی وزیر صدیق مسولی، حمید رضا حاجی بابای او د انرژي وزارت پخوانی مرستیال مجید نامجو د ایران د پارلمان د غړو لخوا د پوهنې، فوایدامې او انرژي د چارو د وزیرانو په توګه ومنل شول. د ایران پارلمان چې په تیر سپتمبر میاشت کې د احمدی نژاد د کابینې اتلس غړو ته چې د اسلامي جمهوریت په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وزیره هم پکې شامله ده رای ورکړه، خو خود پوهنې، فوایدامې او انرژي د چارو لپاره یې پیشنهاد شوی وزیران هغه مهال رد کړه. د آسیا پیسیفیک د سیمې مشرانو د نړیوال اقتصاد د ودې لپاره د نویو همکاریو او اساساتو د جوړولو غوښتنه وکړه. د آسیا پیسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشري په اعلامیه کې راغلي چې د نړیوال مالی بحران په ختمېدو سره سوداګریز نړۍ بیرته خپلې زړې طریقې ته نشي ګرځېدلی. د آسیا پیسیفیک سرمشري ژمنه کړې چې په دوامداره توګه له اوسني اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به خپلو هڅوونکو پالیسیو ته دوام ورکړي. د سرمشري په اعلامیه کې ویل شوي چې د نړۍ هیوادونه باید د اقتصاد د پیاوړه، دوامداره او متوازن ودې لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي او هغه پالیسۍ پراخې کړي چې د ښځو او وړو کاروبار لرونکو کسانو او د ټولنې د ټولو برخو لپاره فرصتونه رامنځته کوي. د آسیا پیسیفیک په سرمشریزه کې د امریکا او روسیې د ولس مشرانو په شمول د نړۍ د شلو هیوادونو مشرانو ګډون درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د میانمار په پوځي رشم غږ وکړ چې نیول شوی ډیموکرات پلوه مشره انګ سان سوچی دی او نور سیاسي مشران دي خوشی کړي. چارواکو ویل اوباما د غوښتنې نن په سنگاپور کې د جنوبی آسیا د لسو هیوادونو له مشرانو سره په یوې غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې د میانمار صدر اعظم جنرال تایسوین هم ګډون درلود او د امریکا د مشر او میانمار د چارواکو د مستقیمې کتنې په شمول دا یو بې سابقه غونډه بلل شوې ده. د سپینې ماڼۍ وایي رابرټ ګیبس خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې اوباما د میانمار له صدر اعظم دا هم وغوښتل چې په دغه هیواد کې د پرمیشتو اقلیتونو موجوده فشارونه لرې کړي. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا وایي فضا ته د اټلانټس بیړۍ د استولو لپاره تیاری نیسي. ټاکل شوی چې اټلانټس فضایي بیړۍ به له وو فضانوردانو سره د دوشنبې په ورځ په فلوریډا ایالت کې د کینیډي له اډې څخه د نړیوال فضایي مرکز د ماموریت لپاره واستول شي. د فضایي بیړۍ د استولو د چارو مشر مایک موسس اټلانټس یو غوره بیړۍ وبلله. د فضایي ماموریت به چې په فضا کې نړیوال مرکز ته د سامان الاتو رسول هم پکې شامل دي یولس ورځې دوام وکړي او په روان کال کې به د اټلانټس وروستی فضایي ماموریت وي. او په کوزوو کې نن خلک له سربیا څخه تیر کال د خپلواکۍ د ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې رای ورکوي. په کوزوو کې شاوخوا 1.5 میلیون قانوني رای ورکوونکي د ښاروالیو او محلي شوراګانو د غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. تمه ده چې د کوزوو د سربنژاده اقلیت چې شمېر شاوخوا 1,20,000 ته رسیږي ګڼ شمېر وګړي به دا انتخابات تحریم کړي. سربیا او روسیې د کوزوو د خپلواکۍ سره خپل مخالفت ته دوام ورکړی او ټینګار کوي چې کوزوو د سربیا د خاورې یوه برخه ده. او تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. سات 4 بجې او پوره 8 دقیقې شوې. په دې خبرونه کې چې د سید قادر په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا ریپورټونه درو اورو. ولکې کې ولسمشر کرزی بخای دی د فساد جړلې وباسي او فساد کسان بلوتي کړي، خو په حکومت کې د جګړه مارو ریښې نشوي سره. په دې اړه بشپړ راپور د خبرونې په پیل کې وري. په پاکستان کې مشت افغان کډوال دغه هیواد د ځواکونو لخوا د زورونو سر ټکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر څه وایي؟
زما خپل افغان روم نه دا خاص دی چې هغه لږ صبر وکړي، انشاء الله تعالی دا حالات به ټیک شي. زمونږ اس سدا سدا نشته، مونږ همیشه په شان دا غواړو چې خپل افغان روم کومک وکړي، خو دې وخت کې حالات داسې دي چې هغه کې د شکایتونو موقع راغلی دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری چارواکي وایي په پاکستان کې په افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي. په جنوب لویدیځ حوزه کې د ماشومانو د ګوزان پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کندهار والی دغه کمپاین په محل د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتي ارګانونه هم په دې کې همکاري کوي چې د واکسین کولو زمينه په ډېر لیرو او نږدو کلو کې مساعده کوي.
د ښوونکو د ارزونې او د پوهې د لوړولو پروګرام د یک شنبه پورس په ټول افغانستان کې پیل شو. د بلخ یو شمېر ښوونکي بیا دا ډول ازموینې ځان ته سپکاوی ګڼي.
ویوان چې دا امتحان دی استادان چې ماشین دي دی هغوی استادانو لپاره دا توهین ده. خلاص دوی باید دغه ځوانان چې نن فارغېږي یا پرون فارغېږي یو غون امتحان.
نور رپورټونه او د سیمې په اړه به دا واورئ چې د پاکستان صدر اعظم وایي په جنوبي وزیرستان کې به عملیات نه کیږي. همدار از خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام هم لرو. په دې تمه چې لمنګ سره پاتې شي دا پروګرام واوري او هیلمند یو چې ساسي ورک عزیزان هم پیدا شي. هالمړی رپورټونه پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي په اداري فساد د تورونو افغان چارواکو په اړه باید یو خپلواک تحقیقاتي کمیسیون جوړ شي. میرمن کلینټن د جرمنی دیر شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي، موږ باید له افغان حکومت څخه د ډیر شي غوښتنه وکړو، ځکه زموږ د ملي امنیت ګټې دا ایجابوي چې خپل شریک مو د افغانستان حکومت د ښې ادارې کولو ژمنه پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه، دغه خپلواک کمیسیون باید د دې قدرت ولري چې د فاسدو چارواکو نومونه په ډاګه کړي. میرمن کلینټن زیاته کړه، امریکایي ځواکونه نیت نه لري چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، بلکې کله چې په دې هیواد کې القاعده ماته کړي او یو داسې شرایط رامنځته شي چې افغان حکومت په خپله له هیواده د دفاع کولو جوګه شي، نو له دې هیواده به ووزي. په همدې حال کې فرانس پریس اژانس په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله څېړلې چې افغان ولسمشر ښایي له خپل حکومت د اداري فساد جړلې وباسي، خو خپل حکومت له جګړه مارانو څخه نشي پاکولی. د دې موضوع تفصیل نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ښایي ووایي چې حکومت کولی شي اداري فساد له منځه یوسي او فاسد چارواکي له دندو لرې کړي، خو که نوموړی د دې ژمنه کوي چې له خپل حکومته به د جګړه مارانو جړ لباسي، نو به ونشي کولی چې دا ژمنه پوره کاندي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي، یو هیواد چې اداره یې کمزوري او ملاتړ ته اړتیا لري او دغه راز د ادارو واک پر جګړه مارانو او زورواکانو څرخي، نو کرزی چې د همدغو د قدرت ملکانو په واسطه د جمهوري ریاست تر ماڼۍ پورې رسېدلی، نشي کولی د هغوی له شره ځان خلاص کړي. لویدیز متحدین چې د هیواد د وسلوالو طالبانو پر ضد د په زرګونو نورو عسکرو د لیږلو په اړه غور کوي او ورسره سم د دې جګړې پر ضد د کورنیو مخالفتونو د دفع کولو کوښښ کوي، له افغان ولسمشر څخه د اداري فساد له منځه وړلو او هم د فاسدو چارواکو د نیولو لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه کوي. خو فرانس پرس خبري اژانس لیکي، دغه په اداري فساد ککړ چارواکي هماغه خلک دي چې کولای شي کرزی ته په دوهمه دوره کې چې د اسد د 9 نیټې پلان جوړونو انتخاباتو کې د درغلۍ په خاطر اعتبار او حیثیت ته زیان رسېدلی، کورنۍ ستر مشکلات رامنځته کړي. په پاریس کې د نړیوالو مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څېړونکي مریم ابو زهاب وایي، خی کرزی په محدود ډول اداري فساد له منځه یوسي، ځکه ټول سیستم په اداري فساد ولاړ دی. کرزی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د جمهور رئیس په توګه له اعلانېدو وروسته په لومړنۍ خبري کانفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد تور داغ به ورکوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د فشار په نتیجه کې کرزی له امریکایي رسنیو سره په پرلپسې مرکو کې دا منلی چې په اداري فساد تورن چارواکي به له خپلو دندو لرې کوي. کرزی په خپله نوې کابینه کې تر هغو پورې چې لوړې نه وي پر ځای کړي، دغه چارواکي کرزی به وبخي په خپل نوې کابینه تر هغو پورې چې لوړې نوې پر ځای کړي اعلان نکړي. نوموړی په پام کې دی چې د عقرب 28 نیټه د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لوړه وکړي. د کارپوهانو په وینا، کله چې مشهور جګړه مار عبدالرشید دوستم له انتخاباتو یوازې څو ورځې مخکې بیرته کابل ته ستون شو، څو خپل ازبک پلویان دې ته وهڅوي چې کرزی ته رایه ورکړي، دا یو شوم حرکت و. دوی له دغه راتګ څخه داسې استنباط کوي چې دوستم چې په خپل سیال د حملې وروسته ترکیې ته مهاجر کړی شوی و، ښایي په عوض کې دې دته او یا هم نږدې ملاتړو ته په دولت کې د دندو ورکولو وعدې شوي وي. د هغه یوه ویان جنرال کریم زاده فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې اوس په دې هکله نه غواړي څه ووایي، او زیاته کړه چې دوی به په دې اړه ډېر ژر یو خبري کنفرانس راوغواړي. په پاریس کې د نړیوالو مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څېړونکي مریم ابو زهاب وایي، د دوستم بیرته ستنېدل ښه فعال نه دی، ځکه تاسو به هیڅکله هم په دې باور ونه شئ کړی چې دوستم یا مارشال فهیم به یوه ورځ ونیول شي. مارشال محمد قاسم فهیم چې د شمال ټلوالې ډلې مهم قمندان و او په جنګي جرمونو تورن دی، کرزی د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی. د انتخاب هم د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا د ملي امنیت د شورا پخوانی غړی هیلری مان لیویټ، هغه له بشري حقونو څخه په سرغړونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړی دی.
د ریپورت مو وری چې افغان ولسمشر ممکن ل خپل حکومت د اداري فساد جړلی وباسي، خو خپل حکومت ل جګړه مارانو څخه نشي پکوله. او تر وی خبرې وروسته د ریپورت وری چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری چارواکي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هڅې ګړندې کړي.
د اوونه تر او وو ورځي په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهالو بجو پیلي کې او د ماخام تر بجو دوام لري. اوس هم څلور بجې او پوره 15 دقیقې دي او پر کورنۍ موضوعاتو ریپورتونه در اورو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مقامات وایي په پاکستان کې به د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي. د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې د ناامنیو له ډېرېدو سره په پاکستان کې له افغان کډوالو د دغه هیواد امنیتي مسؤولانو او په ځانګړې توګه د پولیسو لخوا ځورول کېږي. د ولسی جرګې د کوچیانو کډوالو او قبایلو چارو کمیسیون نن په خپلې غونډه کې همدا ستونزه له ځینو افغان چارواکو او د یو ان ایچ سی آر له استازي سره مطرح کړې ده. په دې اړه په مخړې زموږ د خبریال احمد سبیر ژمن راپور ده.
د تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د ملي شورا په دواړو مجلسونو کې څو ځلې په دې بحث شوی چې څرنګه کېدای شي په پاکستان کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا له میشتو افغان کډوالو سره د غیر قانوني او ناوړه چلند مخنیوي وشي. د یک شنبه پر ورځ هم د ولسی جرګې د کوچانو کډوالو او قبایلو چارو کمیسون په همدې مسالې د بهرنیو چارو او کډوالو چارو د وزارتونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری استازي خپل غونډه ته وربللی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان محمد نادر فرهاد وویل چې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری خپل ټوله هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي.
ای چیزی جدید هم نیست.
دا وای دا کومه نوی خبر نه ده. پخوا هم افغانان په یو نه یو ډول زوریدل. مونږ ټول هغه لارې چارې چې باید تر نګټه واخیستل شي عملاً په کار اچولي. په ساحه کې له چارواکو سره خبرې کوو. زمونږ هڅه هم داده چې دا زورول او زیانمنول راکم شي. خو باید له یادونه باسو چې د پاکستان دولت له ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو یو ښه کوربه هم دی.
افغان هم بوده.
په غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلۍ د چارو رئیس وویل دوی په کابل کې د پاکستان له سفیر سره دغه ستونزه مطرح کړې. همداراز په پېښور ښار کې افغان جنرال قونسل هم له پاکستانیو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. فضل الرحمن فاضل وویل تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د جمهور رئیس په منظوري یو پلاوی پاکستان ته ولاړ شي چې په هغې کې به د افغانستان د ملي شورا استازي هم برخه ولري. د ولسی جرګې د کوچانو کډوالو او قبایلو چارو د کمیسیون رئیس ملا ترخیر وویل چې د پاکستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه پېښور کې د پاکستان امنیتي مسؤلین له افغان کډوالو سره ناوړه چلند راخیستی دی. هغه وویل په دې وروستیو کې له 1.5 زرو نه ډیر افغان کډوال بندیان شوي دي.
د دغه افغانانو چې په پاکستان هیواد کې اوسیږي دوی ته به دا اوس نږدو وختونو کې ډیر مشکلات پیدا شوي دي. چې بې ګناه خلک د هغو کارتو لرونکي سی پتیر کال کې د پاکستان د حکومت له خوا ورکرسي او د درې کالو تنیات پورې امغه کارت لرونکو خلکو نه اوس خود سر جیلونه ډکسوي دي. تقریبا 1403 اوس د پاکستان په حکومت کې به سرنويشت پراته دي، به موجبه زورول کیږي.
خو بل خو په کابل کې د پاکستان سفیر دا تورونه ردوي چې پاکستانی امنیتي مسؤلین دي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. د پاکستان سفیر محمد صادق له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل په پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او شدید او امنیتي تدابیر یوازې افغان کډوالو ته نه بلکې خپل پاکستانیو ته هم ستونزې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو اکثر افغانان په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور وهلي او نیولې دي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم له افغان چارواکو سره د دې ستونزې په هواري خبرې وشي.
په کابل کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنرۍ د مقاماتو د څرګندونو او په ولسی جرګه کې د کوچیانو کډوالو او قبایلو چارو د کمیسیون د غونډې په اړه واورېدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو هغه ستونزه څېړي چې وایي په دې وروستیو کې د ناامنیو له ډېرېدو سره د پاکستان د امنیتي مسؤلانو لخوا ځورول کېږي. همدې موضوع ته په پام سره حمید مومند په کابل کې د پاکستان له سفیر سره هم مرکه کړې. خو لومړی به د هغه یو شمیر افغانانو اوازونه واورو چې دغه ستونزې پخپله د ټلیفون له لارې د ازادۍ راډیو ته کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
پولیس دی دا سړی یاش تنگول کوي. زما تر ورځ پرون نیولی و، 500 روپۍ تر اخیستی او کارت ورسره و، کارت څه اعتبار نه ورکاو. د افغانستان حکومت دې او غور وکړي د مهاجرینو. زه عبدالله فانی د کندوز ولایت ارچی ولسوالۍ نه پیلم د پاکستان ایرپورټ نه خبرې کوم. موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر تنګ یو او هر ځای مو غیر حق زوروي، خواته د مړي ژوندي ته تلای نه شو. دې باره کې موږ چارواکي باید چې یو خدایي واقعي کوشش وکړي، یو تعهد ملت ته ولري، او د ازادي راډیو د کارکوونکو نه موږ ډېر خوشحاله یو. واقعا خدمت یې کړی، واقعا بشر دوستي لري او ډېر موږ ته راضي یو. پولیسو نه موږ ډېر تنګ یو. که حکومت دا کار نه کوي نو د یو ان سی آر دی کوشش کوي چې افغانان غیر حق تنګ وي، او دا کارتونه چې ورکړي دي دا هیڅ اوس هیڅ کار نه ورکوي، بالکل ورپرې خاندي.
د هغو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې په پاکستان کې اوسیږي او وایي چې د پاکستان امنیتي مسؤلین دوی ډیر ځوروي، حتی که د مهاجرت کارتونه هم ولري د مهاجرت کارتونه یې هم نه مني. دا موضوع او همداراز په پاکستان کې د افغانانو د ځورېدلو موضوع او د په پاکستان کې د روانو عملیاتو په اړه زما همکار حمید مومند په کابل کې د پاکستان له سفیر محمد صادق سره مرکه کړې ده. د مرکه په ګډه وره
د کابل لپاره د پاکستان سفیر ښاغلی محمد صادق وسوس بیا شکایتونه پورته شوی دی چې ګواکې په سرحد ایالت کې پاکستانی پولیس له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، دی نیسي، بندیانوي. په دې ارتباط کې جزئیات راکړي چې بل اخره د داسې نیونو تر شا کوم اهداف تعقیبېږي.
ګوري دې وخت کې پاکستان ډېر ګرانو حالاتو نه تیریږي او التا یو مکمل تور باندې داسې صورت حال دی چې هغه کې زمونږ د امنیت ادارې چې کې دي هغه ډېرې مصروفې هم دي او ډېر په پرشر کې دي. دا صرف دانه ده چې هلته زمونږ افغان رونه بندیان شوي دي، هغوی نیولې شوي دي، پاکستانیان زیات نیولې شوي دي. دا اپریشن هلته چې کوم جاری دی دا د افغانانو خلاف نه دی او افغانان داسې ټارګټ کړی شوي نه دي. خو داسې صورت حال ده چې یو ځای کې چاودنه وشي او هغې چاودنې نه پس د امنیت ادارې هلته راورسي، نو هغه ایریا کې چې کوم داسې خلک دي چا سره خپل کاغذات نی، پاسپورټ نی، یا د پناګزینو والا کارت ورسره نه وي، نو هغه خلک تحقیق دپاره نیولې شي. خو هر لس کسان چې ونیولې شي هغې کې نهه کسان په غرض باندې خلاص شي. او دا صحیح ده چې تکلیف شته، دې نه زه انکار نه کوم چې دې وخت کې مهاجرینو ته هم تکلیف شته، هلته پاکستانیان چې کوم هلته اوسي هغې ته هم تکلیف شته. او روز تقریبا هلته چاودنې کېږي، دا ډېر سخت حالات دي. زما خپل افغان رونو نه دا خاص دی چې هغه لږ صبر وکړي، انشاءالله تعالی دا حالات به ټیک شي. مونږ همیشه په شان دا غواړو چې د خپل افغان رونو کومک وکړو، خو دې وخت کې حالات داسې دي چې هغې کې د شکایتونو موقع راغلی دی.
دلته اوس داسې راپورونه ورکړل شوی دی چې یوازې په مردان او صوابۍ کې تقریبا وړم ورځ ډېر ستر عملیات شوي دي. په هغه کې شاوخوا 3000 افغانان نیول شوي چې اکثر یې ملا امامان دي. د دوی د هستونګ د سیمو ته پولیس ورغلی دي، دوی نیولې دي. په هغو سیمو کې د افغانانو د نیولو اساسي هدف سو
دا سی اصل کی خبر دا په مالاکند کیوم او په دې علاقو کیوم چې سواد کې وخت اپریشن کې د زمونږ اسکر سواد کې سوغ مسوفو التان چې کوم خلک راو تختیدل دا په قسمتای خبر دا چې هغه بس ناګزینو کمپونی کې پټو او التنونی ویلې شو. هغه سره ظاهر دا ډیر لوی شک پیدا شو او ګورې چې حقیقت دا ده چې کم زمونږ افغان رونه هلته دي او دې وخت کې تقریبا 2.5 میلیونه پورې افغان پناګزین په پاکستان کې دي. تقریبا دا ډېر لوی تعداد چې کوم دی هغه خپل محنت مزدوري کوي، خپل کاروبار کوي، تجار دي او محنتي خلک دي. خو دوره لوی تعداد چې د خلکو په یو ځای کې وي نو په هغه کې داسې خلک وي چې هغه جرائم کې انوالو وي، جرائم پیشي، او هغه کې داسې خلک هم په سواد کې ډېر داسې نیول شوي دي چې هغه پناګزینو او هغه طالبانو سره هلته.
خو پاکستاني پولیسو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. پاکستانی پولیسو چې کوم خبره کړې ده په هغه کې ول شوې ده ا دې سره د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه ورسره.
جی ګوري جی دا هم یو ډیره ضروری خبره ده چې افغانستان یو ساورن ملک دی او زموږ افغانونه چې پاکستان ته ځینو پکار ده چې ویزه ورسره او کاغذات ورسره واغې هیڅ قسم مشکلات نشته.
خو کوم کسان چې ول شوې ده خو مهاجرینو کډوالو کډوالو لپاره
فکر جی مهاجرینو سره هم کاغذات وي هلته تقریبا دوه میلیونه مهاجرت کارډونه خلکو ته ایشو شوي دي او پکار ده چې دا کارډونه خلکو سره وي.
پاکستانی پولیس چې کوم دلیل وړاندې کوي د افغان کډوالو د نیولو لپاره د دې قانوني حل لار به ستاسو په نظر څه وي چې مثلا افغان کډوال ورشي ځان ته ډاکومنټس تیار کړي کنه کومې ادارې یا کومې مربوطه ادارې چې هلته موجود دي هغوی باید دغه
مهاجرینو کارډ خو یو ایچ سی آر ایشو کوي هغه کا ایشو کوي. او بیا تاسو د امامانو خبره وکړه په جمعاتونو کې د پاکستانی قانون د دې اجازه نه ورکوي چې په جمعات کې د بل ملک امام وي. نو دا هم یو ډیره ضروری خبره ده ځکه چې زمونږ په دې خبره باندې افغانستان حکومت سره او نورو حکومتونو سره ډیر مسایل هم شوي دي چې د پاکستانی مدرسو کې او پاکستانی جماعتونو کې افغان خلکو او د افغان حکومت په دې خبره باندې ډیر احتجاج مونږ نه کړی دی نه مخکې. دا هم یو ډیره زړه مسله ده او چونکې اوس حالات داسې شوي دي چې دې حالاتو کې دا ډیره ضروری ده چې دا ټول مسایل حل کړی شي.
رب شو د پاکستان په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د جنوبي وزیرستان په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه وروسته حال پس ډول دی څومره پرمختګ شوی دی څومره د نور پرمختګ تمه کېدی شي
ان شاء الله تعالی. په جنوبی وزیرستان کې اوس حالات ډیر کنټرول کې دي او 80% علاقہ چې کوم دا کلیر شوی دی او هغه کې د پاکستان عسکر کنټرول مکمل تور باندې دا غي حاصل کړی دی او د فوجي اپریشن نه مخ کې وزیرستان نه عام خلک چې هغه وستل شي او هغه پوجو چې کوم خلک تل پاتې دي هغه خلک چې کوم جنگي دل غواړي نو هغه پوجو ظاهر زمونږ د عسکر د پاروم کار ډیر آسان دی چې کوم کسل ته موجود دی هغه موجود دی چې هغه عسکر سره د پاکستان حکومت سره هغه جنگیدل غواړي. او تقریبا په 13-15 هفتو کې 80% حصہ د وزیرستان چې کوم ده هغه اوس د پاکستان د فوج کنټرول کې ده 40% حصہ ده چې هغه پاتې ده امید ده چې 2-3 هفتو کې به هغه هم کلیر شي هغه مصفه شي.
چون دا اپریشن یا عملیات د افغانستان پولیس ته سیر مکیږي پاکستانی پوز د دغه عملیاتو له پیل نه مخکې د عملیاتو په محل له افغان ځواکونو سره یا په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونه چې دي دوی سره کوارډینیشن یا هماهنګي
او جی بالکل د دې سیز ډیر وخت نه پتا وا خاص تور باندې ناتو فوجونو ته دیس از علم چې دا اپریشن بکیږي بلکې دا غي دا ډیر خواهش او خاص تور باندې د امریکای دا ډیر زیات پرشر شو دا اپریشن زر شروع کړي. خو بدقسمت نه چې سخت اپریشن شروع شو نو چې کوم د امریکای نظامی سوکای ویل ته دا غي چیک پوسټونو هغه غي چیک پوسټونو خالی کړل نو هغه پوجا مونږ ته لږ مشکلات هم شو ځکه چې مونږ خیال خدا او چې سخت مونږ اپریشن کوو نو د ناتو فوجونو تعداد به بل ته سیوا شي نو سیوا کول بجای هغه مکمل تور باندې هغه بارډر خالی خود مونږ خپل عسکر اوس الته په بارډر باندې موجود دی او مونږ دا کوشش کوو چې هغه طرف نه خلک دې طرف تراوم نه تختی دې طرف تران شي او دام کوشش کوو چې دې طرف نه هغه ته کوم کوم ورنشي.
یو بل مسله چې دلته ویل کې په جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان کې ځین راپور نه داسې وایي چې په جنوبی وزیرستان کې پاکستانی پوځ یا لایوي د طالبانو یا وسلوالو په خلاف باندې عملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سره د جوړجاړي سلسله شروع کړه ده دا څه ډول سیاست
دی؟ دا خبره دا ده ګوري دا خبره دا ده چې نن سلور میاشت مخکې زمي اشته مخ هر کس به معنا دا پوس کو چې تاسو سوات کې ولی اپریشن نه کوي چې سوات کې اپریشن څنګه شروع شو په وزیرستان کې ولی اپریشن نه کوي ساوث وزیرستان کې ولی نه کوي چلتا شروع شو اوس نارت وزیرستان دی. نو دا خبره خدا د دې چې هر کس دی وګوري هر ملک دی وګوري چې هغه څه کړی دي او هغه سورا علاقہ کلیر کړی دا او سورا هغه په دې ټیرریزم ختمولو کې سورا کار کړی دی هغه د خپل کار ته مو وګوري زمون کار ته دی مو وګوري زمون قربانای دی مو وګوري د ټیرریزم خلاف یو هغه کمپیر کی چې چا زیات کار کړی دی د ټیرریزم
دغه عملیاتو له بشپړې دروسه پاکستانی پوسټ په پلان کې لري آیا دغه سیمه به د ساتي کنا برته به وزیته؟
نه نه دا سیمه به ان شاء الله مونږ ساتو ځکه چې زمونږ روایتي چې کوم قانونو هغه تحت به د پاکستان عسكر په دې علاقې کې نه پاتې کېدل ځکه چې دا قبایلی علاقې وا. خو چون هغه حالات اوس بدل شو او دا ډیره ضروری ده چې پاکستانی عسكر دلته دی موجود وي او پاکستانی فوجونه به دلته موجود وي دینه پس
تاسو په پاکستان کې د دغه هواد امنیتي ځواکونو له خوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په اړه په کابل کې د پاکستان له سفیر ښاغلي محمد صادق سره مرکه ووریده. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. څلور بجې او 23 دقیقې دي. په بلخ کې له 2000 ښوونکو څخه د 5000 ښوونکو د رتبوي تنخواو د امتیازاتو د ترلاسه کولو په ازموینه کې امکانات ترلاسه کړل او په خپل تخصصي برخه کې په ازموینه کې ګډون وکړ. تفصیل زموږ د خبریال سمیع الله غوښتون په ریپورت کې اورو.
په بلخ ولایت کې زرګونو لیسانس او د څوارلسمو ټولګیو څخه فارغ شوو ښوونکو د رتبوي تنخواګانو د امتیازاتو ترلاسه کولو په ازمینه کې برخه واخیسته. د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې ریاست سلاحکار ببرک صافی وایي چې د ښوونې او روزنې وزارت او د ملکي ادارې اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون د پروګرام له مخې له هغو ښوونکو څخه چې د څوارلسمو ټولګیو لیسانس او له هغه لوړې زده کړې لري نن د ټول ولایت په سطحه په شپږو حوزو کې ترې ازموینه اخیستل کیږي چې له جملې څخه یوه حوزه هم د باختر لیسه ده. په دغه که 1200 تن خوونکو پازمانه که برخه خستیده خاغلی ببرک صافی دی خوونکو څخه د دغه آزمانه د اخستو د ادب پاک لازاده راډیو ته وویل
دغه نننې امتحان سرتاسری امتحان په ټول افغانستان کې د نرسنجي د لپاره او دغه د رتوب معاشاتو کې یو مادي د لحاظ تقویه کوي او بل چې د مانوي د لحاظ هم په کیفیت کې او په ارتقا د ظرفیت د معلمینو کې دی ډیر رول لري او په بلخ ولایت کې تقریبا په حدود 15000 لیسانس او 14 پاس معلمین موږ لرو چې نورزدار تاسو په خپل غوړو چې په پښپښپغو او ځکه موږ دې منظم کړی
پاتمنه کې برخه خستون کړي بلخ ولایت چوي ولسوالۍ د لیسې د فزیک خوونکې زرغون علي خل له هغه خوونکو څخه چې کلونه کلونه د خوونکې په توګه وظیفه تر سره کړې ده د ازموینه اخستل به حرمتي ګڼي
روان شې دا امتحان دی استادان چې موسین دي دغه استادان د پاره د توهین نه خلاص نه باید دا ځوانان چې نن فارغي یا پرون فارغ شي غو امتحان نه مګر استادان شل کال لاس کال دولس کال پنځلس کال پنځه کال درس ورکړي هغه نه څه نه معلومي کیږي په دې ولایت خو استاد پسند کیږي چې کوم ته درس ورکی ټول شین درس ورکی مګر نن درته نمرې کمې دي دا یو ماش کم کی ووش وڅ وڅ شفافه کاری
کارپوهان د ازموینو په وافزه کې لزیات شمیر کسانو څخه د خسر شو ازموینو په پایله ارزونه دقیق نه غني او لنیمګړتیاوې ډکه بولی
د خونکو د ارزونه او د پوهې د لوړولو د پروګرام په اړه د پوهنې د وزیر څرګندونه هم په همدې خبرونه کې اوري. خو اوس څلور بجې د 10 دقیقې دی. رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټکی ورو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي او شل تنه وسلوال مخالفان او غلې هم نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو 22 دولت ترانسپورتي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي. د پولیو یا غوزن د واکسین شپږم پړاونن په ټول افغانستان کې پیل شو او درې ورځې په دوام وکړي. د آسیا پسیفیک د سیمې مشرانو د نړیوال اقتصاد د ودې لپاره د نویو همکاریو او اساساتو د جوړولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی د نړیوال ټولنې لخوا د ایران د اټومي شخړې د حل په خاطر د خبرو اترو هڅو لپاره وخت پتیریدو دی. د ایران پارلمان نن د ولسمشر محمود احمدی نژاد لخوا د نوي 28 کسیزه کابینې وروسته او درې وزیرانو ته هم رائے ورکړه. او امریکایان وایي د هغو عراقي کډوالو بې ځای شو د بیرته ستنېدو لپاره باید د عراق حکومت زیات کار وکړي چې له دغه هیواد د تاوتریخوالي له امله وتلې دي.
د ازادي راډیو ده د خونکو د ارزونې او د پوهې د لوړولو پروګرام د یک شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شو. د پوهنې وزیر په یوې خبري غونډه کې وویل ټاکل شوې ده چې دا پروګرام په 240,000 خونکو پلی شي. دا چې د دې پروګرام هدف څه ده او له دې پروګرام څخه د هیواد د پاتې نورو خونکو برخلیک به څه ډول شي په دې اړه نور د حسیبي شهید راپور کې ورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان ښوونکو د مهارتونو د ارزونې د پروګرام هدف د ښوونکو د ژوندانه ښه کول او د پوهنې د کیفیت لوړول دي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک په کابل کې د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال وویل ټاکل شوی چې په دې پروګرام کې د 14 پاس او له هغه څخه د پورته ټولګیو فارغان وارزول شي. ښاغلی وردک وویل هغه کسان چې له ارزونې څخه بریالي راوځي تنخواګانې به یې پورته شي، خو هغه کسان چې بیا له دې ارزونې پاتې کیږي هغو ته هم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي.
کسایی که ادناس کمبوتات جدی داره برازو برنامه های امسال د میزمستان برنامه های
هغه کسان چې کمزوري دي او ستونزې لري هغو ته په سګنی جمعي کې نور پروګرامونه لرو او له درې میاشتو وروسته به بیا ارزمنه وشي. په همدې توګه هیله مند یو چې د ښوونکو د مسلکي او عمومي پوهې کچه لوړه شي. د 14 پاسو څخه پورته علمي درجې لرونکي به سږ کال او له هغې څخه ټیټ به راتلونکی کال په دې پروګرام کې شامل شي.
د پوهنې د وزیر په وینا په دې ارزونه کې د 14 پاس ښوونکي لپاره لږ تر لږه 6,500 افغانۍ او له هغه څخه پورته د دکتورا تر درجې پورې تر 20,000 افغانۍ پورې تنخواه په پام کې کې نیول شوې ده. خو د کابل ښار یو شمېر ښوونکي وایي دغه تنخواګانې باید د علمي درجو پر اساس ډېر توپیر ونه لري. د کابل دو ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تنخواګانو دغه ویش د دوی په نظر عادلانه نه دی.
زه دغه پروسې څخه ډېر راضي یم. پروسه رښتیا د استادانو د سطح د لوړولو لپاره او د هغو استادانو دپاره چې هغه بیخي بېسواده دي یا تعلیم نه لري دغو د پیدا کولو دپاره ښه پروسه ده. صرف دغه خبره زما په نظر باندې لږ تفاوت لري چې معاش د بین د ډاکترانو یا متخصصینو د چهارده پاس و دوازده پاس ترمنځ تفاوت ډېر زیات دی، ځکه یو معلم دی په عین سیم کې ډاکتر هم هلته درس ورکوي اما دوازده پاس یې ورکوي. امکان لري د دوازده پاس ډاکتر نه ښه درس ورکړو، هغه به تجربه زیاته وي، تعلیم به زیات وي، کوشش به زیات کوي، اما تفاوت د معاش یې بیخي زیات دی. دا باید د پنځه سوه یا زر روپۍ په منځ کې تفاوت باید ولري.
زما نوم محمد انور ده. د معاشات تفاوت باید کم اوسي، تاقد چې ماشین هم متناسب ونه اوسېږي عدالت نه تامینېږي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول افغانستان کې 1,010,000 ښوونکي دي. دوی وایي هغه ښوونکي چې د تدریس په برخه کې دکتورا لري باید د کمې تجربې لرونکي ښوونکي څخه پورته تنخوا واخلي. د ښوونکو د پوهې د سطحې د لوړولو لپاره دا پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې ویل کېږي نن سبا په اکثرو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت کچه ډېره ټیټه شوې ده، خو ښوونکي بیا د دې مسئلې لامل د دوی خراب اقتصادي حالت او د ښوونکو ژوندانه ته د حکومت لږه پاملرنه ښیي.
همداراز په هرات کې د ښوونکو د سوی د ارزیابۍ په لړ کې نن 2000 ښوونکي او د ښوونځیو مدیران ازموینې ته راغوښتل شوي وو چې ویل کېږي اوسمهال په هرات کې ټولټال 15,000 ښوونکي شته. دوی به د اداري اصلاحاتو له لارې تر ازموینې وروسته لوړ معاشونه ترلاسه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې رپورټ اورېدای شئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زمنګ غږله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1,269 او په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په FM 105.5 صفه اوریدل کیږي. په روانه خبرونه کې به دا رپورت واوري چې د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي په جنوبی وزیرستان کې به عملیات نه کیږي خو تر دې مخته کورني مسایل راخلو. په افغانستان کې د پولیو یا د ګزن د واکسین شپږمه دوره نن د دې هیواد په مرکز او ولایتونو کې په یو وخت پیل شوه. د پروان میلادي کال کې شپږمه او وروستۍ دوره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په لاس پیل شوه. د عامه روغتیا وزیر وویل په دې دوره کې به له 500,000 څخه زیات ماشومان واکسین شي. همدارنګه د وویل دوی غواړي دا ناروغي د نړیوالې ټولنې په مرسته په بشپړه توګه له هیواد څخه له منځه یوسي. تفصیل له کابل نه د خان محمد سین په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یک شنبه په ورځ د یو ماشوم په خوله کې د پولیو یا د ګوزن د واکسین ساسکي وسسول او په دې توګه په هیواد کې د دې واکسین د پلي کېدو شپږمه دوره پیل کړه. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي د کوچنیوالي د دورې تر ټولو خطرناک ناروغي ده او دوی هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې، بهرنیو مؤسسو او د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی مرستې مخه ونیسي. ډاکټر فاطمی وویل
سګنه کمپین دا رسمان پیل شو، درې ورځې به دوام کوي، 1.5 میلیون ماشومان به ان شاء الله واکسین کیږي. زما هیله دا ده چې ټول هیوادوال په شمول د هیواد مسلح مخالفین د خپل دینی او ملي وظیفه وګڼي چې اجازه ورکړي چې ټول ماشومان چې عمر د 15 کالو څخه ښکته دی واکسین شي. همدارنګه هغه ماشومان چې د 6 میاشتو او 15 کالو په منځ کې عمر لري باید هغې ته وایټامین ای ورکړو. وایټامین ای هغه وایټامین دی چې ټول ماشومان د تنفسي ناروغیو په مقابل کې وقایه کوي، یعنی وجود ته مقاومت ورکوي.
ډاکټر فاطمی وویل د دې واکسین د پلي کېدو لپاره یې سباندې 450,000 روغتیایي پرسونل او رضاکاران روزلي او ګمارلي دي. د وویل د دې واکسین په پلي کېدو به کابو 500,000 امریکایي ډالر ولګیږي. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال د ګوزن د واکسین پلي کېدل د هیواد د راتلونکي نسل د سالمې ودې ضامن وباله او ویل
There still are unfortunately some parts of the country that we cannot access.
لباده مرغه اوس هم داسې سمسته چې موږ ورته لاسرسي نه لرو. موږ له ټولو خلکو هیله کوو چې په دې برخه کې رسنه مرسته وکړي. موږ د واکسین د پلي کېدو لپاره هر ډول تخنیکی او مسلکي امکانات لرو. منابع هم شته، خو د خلکو همکاري ډېره مهمه ده.
د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د ګوزن د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې رجستر شوې دي چې د هلمند په ولایت کې 6، د کندهار په ولایت کې 14 او د نورستان، کاپیسا او غور په ولایتونو کې یوه یوه په ګوته شوې ده. په دې هکله کارپوهان وایي په دې ناروغۍ د اخته کېدو سبب بېوزلي، د پوهې د سطحې ټیټوالی او د کافي او پاکو خوړو کموالی دی. دوی وایي د دې تر څنګ باید د خلکو د اقتصادي حالت ښه کېدو او ښوونې او روزنې ته هم ډېرې هڅې وشي.
تاسې په بخښنه غواړم، په ټول افغانستان کې د دوهم د واکسین د پیل د دوهم دور په اړه رپورټ واورید. اوس هم کندهار ته ځو. په جنوب لویدیځه حوزه کې د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې په 1500 هغه افغان ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر لري واکسین شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې حوزه کې تر اوسه 23 ګوزن مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر ټولو لوی عامل په سیمه کې روانه ناامني ده. په دې اړه دواخان مینپال یو رپورت لري.
په جنوب لویدیځ حوزه کې نن د ماشومانو د ګوزن یا فلج پر خلاف د واکسین کمپاین پیل سو. په دې پروګرام کې به د چارواکو په وینا د کندهار، روزګان، زابل او هلمند ولایتونو 1500 هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلو کم وي واکسین کړل سي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا وایي چې د روان کال پیل تر اوسه په کندهار او هلمند ولایتونو کې 23 د ګوزن مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې پخلا یوازنی لامل په سیمه کې روانه ناامني بولي.
په دې کې به 1500 کوچنیان چې عمر یې د 15 کال څخه ټیټ وي په دغه حوزه کې اکسن سي. په دغه حوزه کې د دغه روان عیسوي کال څخه شروع تر اوسه پورې موږ 16 مثبتې پیښې کندهار کې لرو، 2 مثبتې پیښې د هلمند په ولایت کې لرو. او دا کمپاین عمومي کمپاین دی په ټول افغانستان کې دی. دوهم خزاني کمپاین پیندی په دې پولیو د 200 واکسین سره او کوچنیان ته ویتامین ای هم ورکول کیږي.
د کندهار والی توریالی ویسا د سیمې په ټولو اوسیدونکو ژغ وکړ چې لدی کمپاین سره د مرسته وکړي تر څو هیڅ ماشوم لدی پروګرام به برخې پاتې نسی.
د دې ټولو والدین، د دې ټولو معلمین، د دې ټولو مربیون باید د دې پروګرام څخه استفاده وکړي او هیڅ کوچنی تر 15 کالو کښته باید به واکسین پاتې نسی. امنیتي ارګانونه هم په دې کې همکاري کوي چې د واکسین کولو زمينه په ډیر لیرو او نږدو کلو که مساعده که اترسوز مرزگران ما شما ده ده نعمت چقه ببرخی نسی او آینده صحت و صحت مندیه تزمین شی.
ده ما شما ده گزرن یا فلج ناروغی پا نور نرهی که ختمه سوی. خو افغانستان، پاکستان، هند، نایجریا، سریلانکا و بنگلدیش هغه وادو نده چه لا هم ده ناروغی پا بش پراتوگه نده ختمه سوی. ده واخان منپال، ده ازاده راژیو، کندهار.
همدارس اصر لسبات خ د درې ورځو لپاره د کوټې په شمول په ټول بلوچستان ایالت کې د ګوزن یا پولیو پر ضد ماشومانو ته د واکسین پیلېږي. او مخته تر دې چې بیا هم د پاکستان په اړه رپورټ دروورو، دا رپورټ مو ترلاسه کړی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې متحده ایالات په راتلونکو 15 کلونو کې افغانستان ته 30 ډوله پوځي الوتکې ورکوي چې دوی نن د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوې. وخت 12:02 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبریاله د پاکستان د ورستي امنیتي وزیر په اړه رپورټ اوروي.
ورستي راپورونه وایي چې د یکشنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د پوځ د سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې 11 طالب وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. زموږ سرچینې خبر راکوي چې نن په مکین، سره روغه، مروبی او توروام کې د حکومتي سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د پاکستان د پوځ چارواکي دعوه کوي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یکشنبه په ورځ د طالب وسلوالو دوه مهم مرکزونه په جنوبي وزیرستان کې تباه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ورځو کې د سوات په سیمه کې د پاکستان د پوځ د نیغې لارې عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد ګړندی شوی دی. لسیمی نه داس راپورونه لسته راغلی چې د سواد په بریکوت سیمه کې تیر شپه د طالب وسلوالو او د پاکستان د پوز د سرتیرو ترمنځ سخته جګړه تیره شوی چې د دې جګړې په ترڅ کې څلور وسلوال طالب وژل شوی دي. همداراز ویل کیږي چې په دې سیمه کې طالب وسلوال سخت مقاومت ښکار کوي او د پاکستان پوز تر 1500 ورځو وروسته او دیوی تودی جګړې نه پس په دې بریالی شوی چې د بریکور سیمه له وسلوالو طالبانو نه راپاک کړي. بل پلو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې په وزیرستان کې به د پاکستان د پوز عملیات زر تر زره پای ته ورسیږي. گیلانی وایي د وزیرستان د پوځي عملیاتو لپاره کوم ځانګړی وخت نه دی ټاکل شوی. همداراز گیلانی وویل چې د بلوچستان په ایالت کې به پوځي عملیات نه ترسره کیږي.
د پاکستان د روسي امنیتی وزیر په اړه مو رپورټ اورید. قدرمنو دوستان لولې سره د ازادي رادیو د دې سات رپورټونو لړۍ هم دلته رانغړو. خو امان امیرزی د ورکو شو عزیزانو پروګرام چمتو کړی ل د سره به او تاسو سره به یو ځای وره.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې تاسې پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکوښو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدي. لته څخه هیله کوم چې خپل تلیفوني پیغامونه لاندو وایي. په دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي بیا د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او لټول څخه مهم ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له ادمه باسي. کیدای شي چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي لما سره د دغه پروګرام تر پای پاتې شي. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورک شوی دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 45 15. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي. په دغه پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو ډیر به مونږنده وو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو. د یادونه وړ ده چې د تاسو تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته ډیر زیات راځي او موږ نشو کولای چې ټول دغه پیغامونه په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. خو تاسو ډاډه اوسئ چې د تاسو ټول دغه تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو لاره نه خبرېږي. همدومره وکړئ چې ازادي رادیو واوري او په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شي. ټول هغه پیغامونه به واوري کوم چې تاسو موږ ته رالېږلي دي او موږ به دغه پیغامونه واورو او په خپل وخت سره به تاسو ته نشر ته وسپارو. نو ګرانو دوستانو ډیر به مونږنډو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه مولوی محمد خان د ګرنشیل ولسوالۍ اوسېدونکی سپیلن د پاکستان ایالت د زنګل کیمپ څخه خبرې ترسره کوم. زما ګران سایه ورک ده. نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده. یو کال یې کېږي له کور څخه نادرکه ده. که جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري نو خپل کور ته دې راشي او که د جمال شاه په هکله باندې څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي او د جمال شاه د سپین ساري مور د دعا او جایزه دې وګټي. د شمارې نمبر دې 03-01-03-02-10. شماره یو ځل بیا تکراروم 03-01-03-02-10. او زموږ په افغانستانی نمبرو باندې یو ور ورته ټلیفون راغلی دی. د هغه نمبرو باندې ټلیفون وکړئ. هم سید و سلام.
السلام علیکم. زاو دل ودو د سرانانو د کم په خبرې کوم. ما دا کازی دی پنامه دا مدرسول نمیدی که دا پاک لار چوک درک لری ازمش سر دا تلیفون پر دخش مارو تماس نیولای سی سپر دریس و دوا یویش درود سلویش نسو آتش کتا سپر دریس و دوا یویش درود سلویش نسو آتش کتا بلا دا تلیفون شمارا تکرارم سپر دریس و شپاز دوا سو شل پینزا نوی سپر دریس و شپاز دوا سو شل پینزا نوی ننوی وست
جان ودنیم در کورت سر خبری فرامه اسمایل در اکار زیدی و کسویدی من احمد عبدالحدی ایو کال کیری چی نادر کسویدی کچوک معلومات لری در عبدالحدی فن احمد ماسی جی فداغا نمبر بانی زنگ ووهی و پاکستان کی زمانش میارده سفر تری ساو یویش اتر ساو دوولس و اولیا سلورنی و سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 12 15.
السلام علیکم، زه احمد الله د پاکستان کوچ پښتون آباد څخه خبرې کوم. ما یو اخشي ورکړی تقریبا د 14 کال کېږي. نوم یې علي احمد دی، د پلار نوم یې سردار محمد ننوای دی، د نیکه نوم یې عطا محمد دی، د یو ورور نوم یې ګلالۍ دی او د بل ورور نوم یې بشر دی. چې هر چا ته معلومات وي یا د دې یو ځای یا پاکستان یا په افغانستان کې معلومات ورسره وي نو زما سره دې په دغه تلیفون نمبر باندې خبرې وکړي. زما د تلیفون نمبر دی 0315 3 4 3 3 10. یو وار بیا 0315 3 4 3 3 10. د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم، زه د کوم ویرات څخه خبرې کوم. زه د چمن او شادین کلم نو یو اړوال دی د هغه په نامه د جمیل آغا ورور دی. د ډېر وخت راهیسې ورک دي تیران کې دي چا ته پاتې وي چې دا نمبر دې مې په ټلیفون وکړي 0500 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
عبدالجبار د غزنی د ولایت د ولسوالی د استعداد د کلي څخه خبره کوم. زما ورور چې عبدالمنان نومېږي دولس کاله کېږي چې د کوره څخه بې درکه شوی ده او هېڅ د ژوند او د مرګ معلومات نه راته کېږي. موږ ته دې په دغه شماره باندې تلیفون وکړي. شماره زموږ دغه ده 0 اویا 2 شپېته 10 3 اویا 2. شماره بیا تکراروم 0 اویا 3 شپېته 10 3 اویا. دا احترام.
زه فیته سشاره کندهار ولایت اوسېدونکی زما فاسد احمد شاه نومېږي چې زما مشر ورور سید احمد نومې دی چې مشهور په حکمت د کندهار د 14 دوه کاله کېږي ورک شوی دی. که څوک هم حال لري د مړې یا ژوندي په دغه شمېره دې زنګ را وهي 0 اویا 3 اویا 5 اویا 3 اویا او په دوهمه شمېره دغه شمېره ده 0 اویا 3 اویا 5 اویا 3 اویا 2. که کوم څوک د دغه په باب حکمت په باب څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوه شمېرو زنګ ووهي.
زه عبدالستار د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته ورک دی نعمت د محمد نسیم اکا زوی چې په دغه شمېره که چا لیدلی یا یې پیدا کړی په دغه شمېره زنګ ووهي 0 اویا 9 3 شپږ 4 3 5 8. وسلام جوړ اوسئ.
الو السلام علیکم. ما نو رسم دی د کوټې څخه خبره کوم.
ما زور دی ورته مې دې فکر اعظم مدې من د ولایت کچ د فکر اعظم په اړه کې څوک معلومات لري په دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي 0-385-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
زما یو زوی دی ګلازم په نامه باندې ورک شوی دی دا درې کالې وشو چې هر چا ته هر قسم معلومات یې په دې لمبه د مونږ ته زنګ ووی صفر اووه نه درې یو پنځه څلور دوه شپږ درې درشت کالو په عمر باندې دی او په دې لمبه د ماته ځای هر څه قسم معلومات مړې کړ ماته ځای وکې نو صفر اووه نه درې یو پنځه څلور.
ہلو السلام علیکم زه محمد یوسف د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ د شاوغا د کلي اوسیدونکی یم. زما پلار دا 22 کاله کېږي د شوروي په وخت کې ورک دی او هر څوک چې د دې معلومات ما ته راکړي سامدین نومېږي د پارادین زوی دی د باودین ورور دی په کوم باندې بارکزی دی په دغه شمېره دې موږ ته ټلیفون وکړي صفر اووه صفر درې یو نه شپږ شپږ څلور اووه بله شمېره ده صفر اووه صفر اووه اته څلور صفر یو څلور دوه.
زه عبدالمنان میزر د بندر بشیره څخه ستاسو سره تماس نیسم. زما یو اکا په نامه د عبدالصمد نومېږي چې ایران ته راغلی پر لاره باندې ورک شوی دی هېڅ پته نشته که وچاته معلومات یې په دغه لمبه کې ما ته زنګ ووهي صفر اووه سوه صفر نه سوه نږده نه سوه اته د چار اته د دو سوه وسلام.
الو السلام علیکم زه غلام قادر د فاریاب د ولایت اوسیدونکی چې د ګل محمد زوی په کم بابو کرزی زما یو ورور دی د خانیغا په نامه چې د 14 کاله کېږي د خپل کور نه درکه دی که چیرې دی زما غږ په خپل اوري یا کوم بل دوست د په هکله معلومات لري ما ته دې په دې لمبر زنګ ووهي صفر اووه اته اووه پنځه اووه اته څلور دوه اته دوه شماره و بیا تکراروم صفر اووه اته اووه پنځه اووه اته څلور اته دوه.
بعد سلام از زما نوم عبدالغفار دی د زوی نوم یې محمد خان دی دا درې کاله کېږي چې بیا در راکه سوی د کوره څه او که د هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې ټلیفون را وکړي صفر درې یو درې اته څلور اته اته اووه یو پنځلس.
زه مولوی محمد خان د ګرمسیل ولسوالۍ اوسیدونکی چې پیلن د پاکستان ایالت ځنګل لکین په څخه خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورک ده نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده چې یو کال یې کېږي له خپله کوره څخه نادرکه ده. که چیرې جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري خپل کور ته دې راشي او که څوک د جمال شاه په هکله باندې معلومات لري نو موږ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر درې صفر یو درې اووه څلور صفر دوه یو صفر شماره یو ځل بیا صفر درې سوه یو اووه دېرش څلوېښت دوه سوه وسلام.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
هلو السلام علیکم زه پریا احمد د هلمن ولایت وایسر ولسوالۍ د پجارک د کلی اوسیدونکی یم. زما ورور خالد د ولیجان زوی د جمعه خان لمسی د هلمن ولایت وایسر ولسوالۍ د پجارک د کلی اوسیدونکی دی چې تقریبا د 30 کلو په شاوخوا کې نادرکه شوی دی. یو ورور نوم یې عبدالله دی د بل ورور نوم یې عبدالباري دی. که چیرې دا اعلان دی اوري یا د بل ملګری اوري نو زموږ سره دې په دوو شمېرو تماس ونیسي صفر صفر درې نوي اووه صفر اته څلور شپږ څلور اووه درې اووه ټلیفون بل شمېره صفر صفر درې نوي اووه سوه اووه نوي اته سوه اته اتیا اووه سوه شپږ دېرش.
السلام علیکم څنګه بخیر ګورو غدا ما سلامونه د پوهه او ازادي راډیو کارکونکو ته ورسیږي. زما یو اخ چې بلاده غمانو زوی ازاد کړم خبره کوم په پاکستان کې بل دا اوه سال کې ورته یو ولس کار کې زده نه مړال بلرم نه زنجي که یادې خپل دا اعلان اوري یا څوک مال ما سره ما د ټلیفون په دغه شمال اعلان وي 0 15 15 8 10.
السلام علیکم، زه فضل محمد له کوټه درته خبره درته کوم. آیات محمد د ما زوی ده، د درنیم کال کې سیورک دی له کندهار، اتلس کال امر لري، ما کور په بازارګنجي کې ده په کوټه کې. که څوک معلومات لري په دې نمبر دې ټلیفون راوکه 0 3 0 8 3 8 4 1 15 9 8. یو ورې بیا تکراروم 0 3 0 8 3 8 4 1 15 9 8.
السلام علیکم، زه بهار نه خبر کوم د غنی ولایت څخه. زموږ یو راره په هو نه ورته چې موږ حق نه نیږي د نور الحق زوی د تقریبا د جلو څلو څخه کوم کې ده هغه دا وانه کې ده کوی او دا 2018 زم کال دی دوه میاشتې بشپړسم د له خورت که هر چا د پاتې یا معلوماتي نو چې به د شمیرو ځان کې څه په وسه واته نه وي 2 3 3 3 3 او بل شمیره د 0 9 2 1 2 3 او پاکستان کې شمیره د 0 3 0 5 1 1 2 3 او سعودي عرب کې مې شمیره د 0 3 0 6 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورک عزیز لطوی نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
ساعت 5